درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په ستنامه سلامونه او نیکی هیلې درنه زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنه زده کوونکو، ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله، هیله ده چې روغ او جوړ اوسی او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر سوی اوسی. درنه زده کوونکو، بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې راسره ملتیا وکړئ د درس تر اخرنی شیبو او د نن ورځې د ډېرې مهمې او لوستل شوې موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي، تر څو تاسو وکولای سئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اسانۍ سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې ستاسو په کتاب کې پنځلسمه او شپاړسمه پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلې دي، او دغه کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ ایښی دی، هغه څه ډول خلک وه، چیرته اوسېدل او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلي وو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا لول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه سوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنې موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم آثار او سرچینو سره ثابته سوې ده نه موږ وایو. لرغونپېژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنې دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې، چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنې 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې، موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک کوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود، چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. دغه کیندونو او څېړنو په لر کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنې د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې، چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلې و، چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډېری مجللي ودانۍ څرګندې شوي دي، چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یعنې دفاعي ځایونه، او د منډیګک د واکمنانو د پلازمینې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو، چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شان ډېر کاري د پاغه دوره کې د دې ترڅنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سي وي وي یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې چې بیا وروسته داسې شان لاسته راغلې دي چې هغه خاورین لوښي وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و یا یو ډیر پراخ پراخه مدنیت استازیتوب کوي او دا ثابتوي چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. د دې ترڅنګ د منډیګه اوسیدونکو د خپلو ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنې د دې اړیکې د خپلو مدنیتونو سره شوې. څه ډول اړیکې وې؟ اوس دا وایو چې دوی د خپلو ګاونډیو سره یا د کومو هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې. کوم آثار چې لاسته راغلي دي، هغه آثار چې په دغه څېړنه کې پیدا سوي دي یا په دغه منډیګه سیمه کې پیدا سوي دي، هغه دا ثبتوي یا د هغه آثارو څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګه خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې. یعنی د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل 3000 کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند چې هغه مهال د انوالمزګه تپې همدارنګه ایران د سیالک تپې د هند د مهنجدارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو دا شیان معامله او دا ډېره عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو آثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې ترڅنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي وه په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاده 2500 کاله مخکې یعنی 2500 کاله مخکې په خاطر میلاده دغه سیمې پریښي وې. موږ ویل چې 3000 کاله مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې وه هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمې پریښي. د منډیګک پریښیدلو په اړه پوهانو بیلابیلې نظریې وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرله پسې وچکالي یا د اوبو کمواري د هلمند د سیند اوبو لږوالی هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کړي خپل کلي یا خپل کورځایونه پریږدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پریښیدلو هغه ډېر اصلي لامل چې دي هغه جګړې دي چې د دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور رسولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه خپل شار او کلی پریږدي او دغه ځای څخه لاړ سي. نو دلته مختلف عقیده او نظریه سته چې د میلاد څخه 2500 کال مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پریښي دي. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پریږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنې مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور رچولې دي او خلک یې مجبوره کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پریښودلو هغه اصلي لوامل وه. نو درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډېرو لنډو ټکو کې به داسې وایم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنې کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال ویدیز سیمه کې دي. کله چې په هغه محل کې یو تمدن رامنځته کړی و، همهغه تمدن د افغانستان د 15000 کاله تاریخ ثبوت دی. یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړي او کیندنې سوي وي، او دغه خبره ثابته سوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي و چې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثار لاسته راغلي دي چې د دې نمایندګي کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللي ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورینې مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي وه یا پیدا سوي وه. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځه سیمه ده، د هغه مهال خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندنو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالیک تپې، ایران او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کړي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریښي دي او له هغه ځایه تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیاب سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولی دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور اچولی دي او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نو زده کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست ته غوږ ونیسي تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړي او زده کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کومو آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمرونه پیدا کړئ او زده کړئ تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسي. نو د نن ورځې کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې درنو سکونکو هیله د چیرو غاجور او سیاو د ژوند چاري به مو شه پرمختي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس وایم. هیله د چینن ورځ هم د لوست سره خلنې شی بوره سره مل پاتې او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به مو جو تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوږ ونیسئ او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. تاسو خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د دنه سب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده او دغه واکمن چې وو هغه په 1800 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدل دي او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د امیر
پتوګه دی و ګمارل سو. نو وړي په 1900 سپوږمیز کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونیو خوشبنی ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیښته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخ کړو. دغه شهر په 1900 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار ترغلی او کندهار هم ونیو، چې بابر شاه په 1920 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیاي او په هندستان کې د افغاني لودی په نامه کوم دولت هغه د منځوري او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیر ښکلي مانګان یا ودانی جوړ کړلې، چې بیا د دې دمړنې څخه د مخه د وصیت کړي و چې کله د مرکیج نو د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله د مړ سو او د دمړنې څخه وروسته د کابل د بابر په بڼ کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کیږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کیږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د ده زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. او د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او ده هم غوښتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ و دغه دواړه شهرونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل، چې دغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنې تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور شو، هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږېدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره وویل، هغه یې زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1918 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځېږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدېږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسېږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمني له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بېلابېل پاڅونونه رامنځته کېږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و، چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1915 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند ایرانی صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلود، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډېر پتنګ کړي و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجي میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشري لاندې چې د یو زړور باتدبیر او هیوادپال مشر و په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی بیرته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1900 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان نیکه چې وو هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د لاس کې وو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیا نیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه یې ناکام کړ. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. ده هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي. چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه باید ډېر یو باجرته او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دوی واک ته رسیږي. چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وه هغه 2 کاله و او د دې څخه وروسته بیا محمود واک ته رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپلې ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران نیول و. نو ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. دی د دغه کوم پلان چې درلودي دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې سخت ساری هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږي او خپل د حکومت چارې سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کیښودل سو، د دې سره سم په ایران کې رسمن د هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کاله په اصفهان کې د حکومت چارې دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او دی د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار ګوښه کیږي او څه موده وروسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه وروسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې واک ته ورسېدی، نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي او دلته خپل د حکومت چارې مخته وړي. مګر دی بیا وروسته د د دماغی ناروغی سره دته او دماغی ناروغی پیشیږي او دغه دماغی ناروغی لعمل دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر به دغه ناروغی لعمل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکرسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نومې دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. د لرنو زده کوونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړېدل او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړېدلو په هکله وو. اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت څه ډول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې له ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د دغه پلوه بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډېریږي او د اختلافاتو دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شوه بلله چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف واک ته رسېدلی او خو د دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. یعنی په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په 1915 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته هغه د ایران څخه مجول چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي او د شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې په کندهار کې پاتې کیږي، چې د هوتکیانو حکومت چې په کندهار کې محدود پاتې وو د مشری شاه حسین په لاس کې و او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون څه ډول سوی و، د هند بابریانو په حق له، د هوتکیانو د دولت په حق له، او دا چې د هوتکیانو دولت څه ډول پای ته رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو، هیله د چروخ او چوروسی او خو مترجمه حاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم یرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی، د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د وکمنی دوره څه ډول وکمنی و یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کې شخص وو. کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي، که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه دی وخت رسیدلی وو، خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې سي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې سي، خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر
امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومه چې هغه محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1418 زیږدیز کال کې د شوشګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکر ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپلې واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفاني او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت